له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان ولس جرګې د 1404 نوي مریض کال مالی بودیجه د رای په اکثریت تصویب کړه. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نوي کال بودیجه 1416 میلیارد او 102 میلیون افغانۍ وو شوده. شاغلی ابراهیمی هم دا رنګ وویل چې د یادې بودیجه 203 میلیارد عادي او پاتې پراختیایي بودیجه ده. څه موده وړاندې ولس جرګې د 1404 نوي مریض کال د بودیجه طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نه مراتولو او د 1404 نوي کال د ناتکمیل پروژو لپاره د پیسو د نه ورکول لامل رد کړی و. د اقتصاد وزارت وایي چې په افغانستان کې پر هغو پروژو کار په چټکۍ سره روان دی چې د هند په مالي مرسته ترسره کیږي. د دې وزارت سرپرست حکیم جان حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي چې ګوندي هغه پروژې په ټپه درېدلې چې د هند په مرسته له پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیل شوې وي. ښاغلی حبیبي دا مني چې ځینې امنیتي ستونزې د ولایتونو او ولسوالیو په سرحدونو کې موجود دي، خو وایي چې دا ستونزې عمومي دي. هند څو کلونو راهیسې د اقتصاد وزارت تر څارنې لاندې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي او اوس مهال د هندوستان څو لوی او وړې پراختیایي پروژې د هیواد په 14 ولایتونو کې د عملي کېدو په حال کې دي. په بغلان کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې 65 بېلابېلې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینر عبدالرب حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژو 50 میلیونه او لک افغانۍ لګر شغلی. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې په دې پروژو کې د څښاک اوبو، جغل اچولو، پل او پلچکونو جوړول شامل دي. هغه وویل چې دا پروژې د بغلان په مرکز پلخمري، جلګې، اندراب، نهرین او بورکې ولسوالۍ کې ترسره شوي چې 250 کورنۍ ورڅخه ګټه پورته کړي.
او سم لجمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. حقیقت څه دی؟ پروګرام وروسته راځي. لمړی د انصاف په لټه کې واري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه کې به په کابل کې د هزارګل د سره د قضیه په اړه د یو مدافع وکیل واکمن سمیم امین شکایت واوري چې وایي د کابل د حقوق دیاسات دته د مدافع وکیلانو د قانون لمخې په قضیه کې د لاسرسي حق نه ورکوي.
زه واکمن سمیم امین میګم د افغانستان مدافع وکیلانو خپلواک ټولنې سره مدافع وکیل په حیث او د غنیګل ولدي هزارګل شریعو قانوني وکیل ما. مشکل دا چې زما موکل موروسی مال دے سره خورد هزارګل د پولخشی شاته مارکیټ دے دا موروسی مال کزما موکل خپل برخه لري د پلرنی برخه لري او په مغه اساس باندې وروري چې زلمین وي نه ورکوله. موضوع محکمې ته لاړو. د محکمې نو وروسته دریګونو محکمې د دل لپاره قطعي حکم ورک چې دغه شخص پکې د سهمدار دی د تبعیت ته مکمل شي ورکړ شي ترڅو د خپل حق ورسیږي. دا چې د حکم د تطبیق صلاحیت د قانون په اساس د افغانستان د حقوق عمومي ریاست لري نو موضوع د کابل حقوق ریاست ته لاړو. او کابل حقوق ریاست کې دغه موضوع په یو شکل او بل شکل باندې مونږ ضرورل کېدو. مخکې د دې نه چې موضوع حقوق ته لاړ شي موضوع خروالي ته هم ولېږل شو. خروالي څوک راو کړ په دې کې؟
کابل ښاروالي.
د کابل خروالي د کابل خروالي راغله مارکیټ کروکی کې د مارکیټ سهمونه او مکمل برخي اندازه کړې چې زما د موکل تلور شپې ته دکان او دوه غرفې ورسېدلې. موضوع حقوق تراله چې حقوق دغه په چاچونه واشي او زما موکل تخپل حق وسپري. د کابل حقوق رئیس لمړی د رئیس سم نه یو وګیله دلارم لمړی خو ما سره بيخي خبرې نه کوي چې ورشم په یو لهجه باندې درحاله کې جزا ورته ځان معرفي کوم. جزا مدافع وکیل د قانون په اساس کول شم تاسو زبا حکم زما خبره ته وګ نه کړي. حیات دوی ما تراکه حیات لاړ ساهیته د حیات په ترکیب کې مدیر صاحب شریف په نامه یو نفر دی چې د پنځمې ناحیې مدیر دی. دوی ما پسې نوي موضوعات راوستي چې دلته اشکال د حکم په تنفیذ کې موقعیت لري. هغه اشکال دغه دی چې جانب مقابل د مارکیټ د مصارف دعوه کړې ده او زما موکل د سرقلفه دعوه کړې ده. دا دواړه موضوعات تجارتي محکمې پورې اړه لري نه مدني محکمه او نه د حقوقو صلاحیت دی چې دا وڅېړي. دوی دې موضوع وړاندې کړي تجارتي محکمې ته، تجارتي محکمې کې چیرې ثابت کړي زما موکل ته مشکل نه ورته به ورکړي، ولې د کابل حقوق ریاست هیڅکله نه غواړي ان تر دې چې زه اوس د دوسیې نه کاملا غیر واقف کړم چې ماته دوسیې کې د لیدلو صلاحیت هم نه راکړي، در حال کې چې د مدافع وکیلانو د قانون په اساس، د جزایي اجراتو د قانون په اساس، د مدني محاکماتو د اصولو قانون په اساس، د اساسي قانون په اساس مدافع وکیل حق لري چې په دوسیې ته هر اړخیزه لاسرسی ولري. دوی ماته نه راکړي ځکه زما یو ورقه کاپي هم پکاري، زه باید حسین خیل سم نه احکام اخلم، هغه هم که د حسین خیل سم خوښه وي ماته احکام راکوي که نه راکوي. ماته شریف هیڅکله د دوسیې په مقابل کې دغه نه راکوي، ان تر دې چې په ما باندې د آګاه نه کوي چې تا یو مکتوب وړی دی او دا دی او هغه دی.
داسې په محکمو ډیزاینو کې په عدلي او قضایي ادارو کې د باډې ورکولو رشوت خبرې مخپرېږي، تاسو نه خو به د چا پیسې نه غوښت، مخصوصا په دغسې تجارتي سرایونو یا ملکیتونو کې اکثرا دا مسایل واقع کېږي.
البته زما د موکل په وینا باندې چې زما د موکل نه څه غوښتنه شوې وه، چون زما موکل اوس فعلا په امریکا کې حضور لري، هغه نشته دی چې تاسو ورسره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه
چیرې چاته پیسې غوښته به
څه حقوقو کې مطالبه شوې وه چې ته داسې وکړه چې موږ سره یو څه دغه وکړه تر څو موږ ستاسې موضوع مخته یوسو. خو هغه موضوع موږ دپاره داسې ده چې دغه خلک عموما که چیرې څه غواړي چې ځان باندې ثبوت نه پرېږدي، موږ په هغه باندې ثبوت نه شو پیدا کولی. او بله مهمه موضوع دا ده چې ما د کابل حقوقو ریاست ته،
یعنې تاسو داسې اسناد شواهد نه لرئ؟
فعلا زه په لاس نه لرم چې دوی باندې زه وړاندې کړم تر څو دوی مانه د پیسو خواسته کړې ده، خبرې شوې دي، خبرې دوی نشي ثبتولی. بله مهمه موضوع دا ده چې زه د افغانستان د سترې محکمې د قطعي او نهایي احکامو په ریاست تطبیق ریاست ته زه لاړم، جناب شریفي صاحب ماته دوه مکتوبونه راکړل چې دغه موضوع دې تطبیق شي. دوی بیا د دې لپاره چې راپور ورکړي، دوی د دې اطمینان ورکوي چې موږ دا موضوع تطبیق کړو، در حال کې چې موضوع نه ده تطبیق شوی، په خپل حال کې پاتې ده.
موږ دغه ستونزه د کابل د حقوقو د ریاست له رئیس پاینده محمد حسین خیل سره د ټلیفون له لارې طرحه کړه. البته باید ووایو چې کله ناکله په ټلیفوني اړیکه کې ستونزه هم رامنځته کیږي، خو موږ په بخښنې سره باید دغه مرکه خپره کړو.
دا چې تاسو په دې موضوع باندې ښه خبر یاست، څو کله وشو موضوع تاسو سره ده، زمونږ موضوع تطبیق د حکم دی چې درې ګونو محاکمو زمنګ په اکل باندې زمنګ د چنده یو موروثي مال ده، په موروثي مال کې زمنګ وکیل شریک ګڼل دي، داغه د سهم جدا کول او افرازول غوښتل شوی دي. ما داغه کوي چې تطبیق نه تطبیقي کې داغه مشکل تر اوسه پورې موږ معلوم نه کړ، حال کې چې ما د رسالت تطبیق احکام قطعي نه هینې تاسو ته مکتوب درول، تاسو هغه هم قبول نه
کړ. خبره توغلی، خبره توغلی، به ما صرف وجبات ده چې تاسو هیئت درکما او هیئت د موضوع چې مختلف ورګانونه نه حیات اینگی آقا سیب ولایت تا مشاروازی دا پولیس دی ریاست حقوق دا ما دا تا حیات تر کرد دا موضوع دی لما حیات تر مطرح کرد تو حیات ارتوالی نتا بیقی دا کما حیات تایی در کرد دا سهی زمان آما سالدا که حیات می در کرد دی حیات واجبات زمان خوران دی بوزمان
حیات تطبیق شوی دی حسین خیل صاحب، حیات ما سره صاحب ته تل دی، حیات ما ته نوی خبرې کوي، ما ته وایي چې دلته د شورا علی تصاویب راغلي، در حال کې چې زما پنځه کلنه دا وا
چې ما ګوره افغان صاحب هر مشکل چې لري هغه د حیات سره حل او فصل کا، ما حیات تر کړه، ما خپل وظیفه اجرا کړې
حسین خیل صاحب،
ما خپل کوم مسؤلیت ما ته وسپارل، ما خپل هغه مې در کړې
حسین خیل صاحب مهربانی تاسو خپل توضیحات ورکړي.
اما توضیحات دا دی ګوره ښا داخل دی په خپل کې سره ګوره ورون دی د متروکی معاملې ته په خپل منځو کې د شه خپل سوي نه ایسه یو د فنه یم تلې له محکمې نو تاسو نه کاو نه وړي بل تلې له پلس محکمې نه وړي دا په چا غوال قرار تطبیق کړ نو دا وصول نه کوي قرار چې دی عامه د اعتبار نه ولا نه خراب
او غاګم
قطو مسله دوه مسله دا چې ما دې ته حیات ورکړې موضوع نه حیات سره د ما په کې څه مشکل ده
حسین خیل صاحب حیات خو مراکړه ده حیات ما ته هغه د شورا علی د تصویب موضوع کې لکه تاسو چې اوس په خپل سر باندې دغه د شورا علی تصویب تطبیق ما دا نه غوښتل زما هغه پنځه کلنه دعوا چې ما د خپل موکل
د سره موجود له حیات سره مطرح کړ حیات ته قینات ورکړ حیات سره خبره او قینات ورته ورکړه
خیل صاحب حیات ما ته وویل چې هغه د نورو په اړه څه
وښودا کومه د چې تلایا ته سره د امریکای سره د ناشې لږه ما سره خبره کړه
او حسین خیل صاحب ګوره دا موضوع
دا خبره په مخه ده
د مدافع وکیل خاغلی امین ستونزه مو د کابل د حقوق د ریاست د پنځه مناهی د حقوق العامر محمد شریف سره هم شریک کړه چې د شریف په وینا د محاکمو پریکړې نه دي قطعي شوي او په تنفیذ کې ستونزه شته او اوس مهال د هزارګل د واړه سره د عوایدو جملې څخه د غنیګل سهم بانک ته تحویلیږي او د محاکمو د قطعي پریکړې له مخې به د قرې له مخې د هزارګل د واړه سره هر یو سهم لرونکي ته خپله برخه وویشل شي. خو تر دغو خبرو وروسته مدافع وکیل واکمن صمیم امین وایي چې د حقوقو د ریاست په دې خبرو قانع نه دی. که احتمالا دلته تاسو کار خلاص نه شي او د آیات سره په یوې ټاکلې نتیجې ونه رسېږي او د سترې محکمې یا د قاضي القضات حکم تطبیق نه شي، وروستۍ لاره څه ده؟ تاسو څه کوئ؟
وروستۍ لاره مونږ هیڅ هم نه ده. وروستۍ یوه لاره دا ده چې خپل ډیپلومونه ته ور واچو، وکالتونه وشکو او مونږ د دې وکالتونو نه تیر شو، ځکه چې ټول ساحه دوی انحصار کړې ده. مونږ هیڅ هم نشو کولای، مونږ خپل موکلونه صحیح حال وي چې مونږ نور وس نه رسېږي. دغه موضوع چون بار بار مونږ د مدافع وکیلانو خپلواکي ټول مکتوبي دغه موضوعات ورته ذکر دي چې تاسو د وکیلانو سره کومک کوي، مدافع وکیلانو سره کومک واده کوي، ولی په عمل کې هیڅ نه لیدل کېږي. چې یو رئیس د حقوقو ما ته په دوسه کې د لیدلو اجازه رانه کینو، دا د مدافع وکیل اهمیت او د مدافع وکیل هغه قانوني صلاحیت چې شو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لې. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902000.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د کابل په باغ بالا کې جوړ شو. هغه مهال ملي موزیم د عجایب خانې په نوم یادیدو او د قران کریم خطي نسخې، یو شمېر نایابه کتابونه، لاسي صنایع او د خپلواکۍ د جګړې یو شمېر آثار پکې ساتل کېدل. خو په 1940 میلادي کال کې د نومبر په 15 دغه موزیم ارګ ته انتقال او د شاه امان الله غازی لخوا په رسمي ډول پرانستل شو. تر دې وروسته تر ننه پورې د افغانستان ملي موزیم لکه د نورو عام افغانانو په شان کډې په شا په یو او بل ځای ګرځېدلی دی. د کابل موزیم او یو شمېر نور ولایتونو د موزیمونو تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټ، قاچاق او بهرنیو هیوادونو کې پلورل شوي دي. که څه هم ویل کېږي چې یو شمېر دغه آثار د انټرپول پولیسو لخوا بیرته افغان حکومت ته سپارل شوي دي، خو په زرګونه نورې لا هم تدې تم دي. د افغانستان د موزیمونو د نن پرون ستونزو او پرمختګونو په اړه د خبرو لپاره نن د موزیمونو د لوی رئیس عمر خان مسعودي څنګ ته ناست یو. ښاغلی مسعودي سلام.
مننه. زه هم په خپل وار تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له مینې سلامونه وړاندې کوم.
مننه کوم ودان. خغلی مسعودي، کپټوله کې د افغانستان د موزیمونو په اوسنی وضعیت رڼا واچوي چې اوس مهال په پایتخت ولایتونو کې د موزیمونو حالت څه ډول دی؟
ډیره مننه تورمن صاحب. په خوشنۍ سره باید ووایم چې افغانستان کې موزیمونو ته څومره چې لازمه ده توجه نه ده شوې، نه پخوا او نه اوس. دا لرغونی هیواد ډیر زیات لرغونی ساحه لري، باید په مختلفو ساحو کې د موزیمونو لپاره کار شوی. ولی متاسفانه موږ یوازې د لرغونپوهنې موزیمونه هم په مرکز کې هم په ولایت کې ګوتې په شمار موزیمونه لرو. پخوا هم د ملي موزیم تر څنګ چې 95 کاله تاریخي قدامت لري، په ځینو لویو ولایتونو کې لکه ننګرهار، بلخ، غزنی، قندهار او هرات کې محلی یا ولایتي موزیمونه شتون درلوده چې متاسفانه د درې لسیزو په جنګونو په جریان کې دې ته لویه صدمه ورسېدله. د ملي موزیم آثار هم لوټ شول. ول د موقت ادارې د رامنځته کېدو نه وروسته د ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته توجه شوې ده، اما په هغه اندازه چې ضرورت زمانه ده دومره توجه زه فکر کوم نه د نه امکاناتو د شتونوالي له کبله، د اقتصادي مشکلاتو، د ځمکې د نشتوالي له کبله موږ ستونزې درلودلې او اوس هم لرو. ولې د یادولو وړ ده چې د ملي موزیم هغه کارونه چې په ملي موزیم کې شوي دي په دې 2012 کال کې زه ترینه خوشاله یم. ډېر پرمختګونه لیدل شوي دي، تعمیر بیا ورغول شو، مختلف ادارې، مختلف دپارټمنټونه دیسپلین نقطه نه جوړ شول، تجهیز شول، د لیدونکو په مخ خلاص ته نندارتونونه غزول شوې دي.
په تیر دورو کې د موزیمونو له آثارو نه په سمه توګه ساتنه ونه شوه. آیا حکومتونه د دغو آثارو په ساتنه کې مسؤل نه ول چې باید په سم ډول ساتنه کړي وي؟
دا خو لومړی مسولیت ټول د دولتو ده. هر دولت چې د افغانستان نه یوازې د ملي موزیم آثار بلکې ولایتي موزیمونو ته توجه شوی وای، اما په ځینې مواردو کې حشاله داسې راغلل چې د مرکزي د دولت د کنټرول نه هم د مسایل وتل، چې ډیره لویه بلګه یې د افغانستان د ملي موزیم آثار چور لوټول او همدارنګه د تعمیر د راکټونو د حسابات له امله د هغه اور اخیستل دي، چې متاسفانه دغه لرغونی او غنی موزیم د خاورې سره خاورې شو او یا سلنه آثار یې له منځه لاړل. بیا هم خوشحاله یم چې اوس څه نه څه کارونه شوي دي، امید ده چې هغه د نړیوالو معتبرو موزیمونو په څنګ کې دا موزیم خپل ځای بیرته.
مننه مسعودی صاحب، هغه آثار چې د موزیمونو د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شول، قاچاق شول، بهرنیو هیوادونو ته یوړل شول، هلته خرڅ شول، د دې ته بیا راستنېدل لپاره هیڅ هڅې نه دي شوي چې بیا راوګرځول شي بیرته هیواد ته دغه آثار؟
په دې برخه کې هڅې شوي دي، زیاتې هلې ځلې شوي دي، اما متاسفانه موږ هغه مشکلات چې دی سره مخامخ وو په 2003 میلادي کال کې، کله چې د ملي موزیم بیا رغمنه شروع شوله، د اطلاعات کلتور وزارت د یونسکو څخه غوښتنه وکړله چې د لوټ شوو غلا شوو آثارو په بیرته راګرځونه کې د افغانستان د دولت سره همکاري وکړي، ولې متاسفانه یوازینی شرط د یونسکو دا و چې د افغانستان اسلامي دولت د یونسکو سره هغه ټول کنوانسیونونه چې مختلف هیوادو هغوی سره غړیتوب ترلاسه کړی، بعد غړیتوب ترلاسه کړي، د دې کنوانسیونونو په رڼا کې باید دوی د موږ سره همکاري وکړي. کنوانسیونونه ډېر دي، د 1954، 1950، 1950 کال، 2002، 2003، 2004 کنوانسیونونه، چې هره برخه کې دوی مشخص هدایات او قوانین لري. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت دا کنوانسیونونه ټول مطالعه کړل، د وزیرانو شورا ته یې وړاندیز وکړ. په 2003 کال کې د وزیرانو شورا فیصله وکړه چې بعد افغانستان د دې کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړي، ولې متاسفانه تر اوسه موږ دولت د ټولو کنوانسیونونو غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. یوازې په 2005 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزارت د 1950 او 1959 کال کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړ، چې د دې کنوانسیون د غړیتوب نه وروسته د دوی د مزایاو نه موږ استفاده وکړله. او د یادولو وړ ده چې په د 2005 کال د اکتوبر په میاشت کې د آیکوم د موزیمونو نړیوال شورا په همکارۍ موږ یو سور لیست د آثارو د تاریخي آثارو لیست جوړ کړ، چې هغه د آیکوم په همکارۍ سره په مختلفو ژبو وژباړل شو، د انټرپول پولیس په اختیار کې ورکړل شو. دا هم موږ ته ډېر ګټور تمام شو. وروسته هغه موږ د انټرپول د پولیس او د هغه موزیمونو سره چې موږ ډېر نږدې اړیکې درلودلې او لروې، د دوی په همکارۍ موږ د 2001 کال نه را په دې خوا وتوانلو تر اوسه پورې د 9000 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادو ته بیرته راستنې شي افغانستان ته. دا ساده کار هم نه ده، ډېر ستونزمن کار ده، وخت ضرورت لري. هر څومره چې موږ اړیکې د مشکله په دې ده چې موږ که هر چیرې وکولی شو یې موږ د افغانستان پورې مربوط آثار موږ شناسایی کړو، نو موږ قانونا حق لرو چې د یونسکو په ملاتړ د انټرپول د پولیسو په ملاتړ موږ د هغه د بیرته راګرځونو غوښتنه وکړو.
څومره فکر کوئ چې وبخې چې جدي خبرې شي په دې اړه باندې؟ مثلا سرسري خبرې نه، چې جدي ځکه ډېر ویل کېږي چې د افغانستان دغه آثار چې تاریخي آثار چې لوټ شوي دي یو شمېر زیاتې ګاونډیو هیوادونو کې دي، اتر دوه اشخاصو نمونه هم اخیستل شوي دي، ولې په ځینو مختلفو مواردو کې د هیوادونو سره خبرې شوي دي؟ ولې داسې جدي چې په دغه موضوع باندې باید خبرې شوي او دا خبرې رسنۍ ته راوتې، تر اوسه پورې داسې جدي کوم اقدام نه دی شوی؟
زه فکر کوم جدي اقدامات شوي دي، روابط برقرار شوي دي. بیا هم هر څومره چې موږ فرنګي اړیکې د هر هیواد سره خصوصا د همسایه ودو سره نږدې اړیکې ولرو، په هغه پورې به موږ د دې د مزایانه استفاده وکړو. دا موضوعات د دولت په عمومي پالیسي پورې هم اړه لري. موږ د مختلفو هیوادونو دغه اثر چې لاسته راوړل دي، جاپان تر امریکا تر اروپایي همدارنګه آسیایي هیوادو حتی د همسایه هیوادونو هم دا اثر لاسته راغلی دي. په دې باور کې شک نشته چې موږ لوټ شوي اثر که هغه اثر چې د ملي موزیم نه غلا شوي، له هغه اثر چې د په خپل سر کندونو په واسطه لوټ شوي دي، هغه زیاتره برخه به په افغانستان کې هم وي، په همسایه هیوادو کې به وي، اما کوم اندازې پورې چې موږ معلومات لرو په زیاتره آسیایي اروپایي همدارنګه په امریکا احتمال مالان په افریقا کې هم وي، دا په مونږ پورې اړه لري، مونږ په دولت پورې اړه لري، د مونږ د پولیس د انټرپول د پولیسو په ادارې پورې اړه لري چې مونږ څومره تلاش وکړو هر چیرې چې آثار مونږ شناسایي کړو د بین المللي میثاقونو په رڼا کې مونږ د هغه د بیرته راګرځېدلو هم غوښتنه کوی شو دا موسسات مونږ نه ملاتړ کوي. نو زه اړینه بولم چې مونږ رابط هر څومره نږدې وي د دوستو هیوادو سره د همسایه هیوادو سره مونږ په دې موافق شو. همسایه وادو ته هم داسې اشاره شوې دي زه په دې متاثر یم. هغه اثر چې د همسایه وادو نه د ځینو اشخاصو نومونه اخیستل شوي دوی هغه اشخاص و چې د افغانستان د ملي موزیم اثر د دوی سره شتون درلوده او شتون لري. دوی هغه ارګانو کې کار کوو چې د بعد هم ملی او هم نړیوالو قوانین ته دوی باید تطبیق کړي وای، دوی ته باید ژمن وای، ولی متاسفانه دوی نه دا کار صورت موندلی ده. نو امیده په راتلونکي کې هر څومره موږ فرهنګي رابط ښي سیاسي رابط د همسایه وادو سره ښه شي په هغه په څنګ کې به د فرهنګي اثارو د لوټ شوو اثارو د بېرته راګرځولو دپاره بیشتر زیاته زمینه مساعده شي.
مسعودي صاحب، یو خو لوټ شوي دي اثار، یو ویل کېږي چې د غوی د اتمې نېټې تر وختونو وروسته یو شمېر کسانو چې مثلا پاول کې راغلل افغانستان ته په ټوفک یا په ډالۍ کې ځینې کسانو ته ورکړل. مثلا د احمد شاه بابا د تورې په اړه ویل کېږي، د وزیر محمد اکبر خان د توفنچې په اړه ویل کېږي. څومره دغه دقیق دي دغه راپورونه؟
زه موزیم کې اثر موجود سی وو هیڅ صدمه نه ورسه، ولی متاسفانه پس له درې څلورو میاشتو کله چې د امنیتي وضع د وقامت سره وغه شوله اپوزیسیون دغه ساحې تر لاسته نه کړلې، نو هلته نه یوازې اثر لوټ نه شول بلکې مات شول، لوټ شول، زیاته برخه دلته تالان شول، چې منځه لاړل. او د احمد شاه بابا توره، د وزیر اکبر خان تفنګچه، دا ټول په موزیم کې موجود و. کله چې موزیم د داخلي جنگونه په کابل ښار کې رامنځته شول، د نور آثارو په څنګ کې دا آثار هم غلا شوي دي. نو ځینې دا شی ردوم، ما زه فکر نه کوم چې دا شی واقع شوي. اما آثار چې موزیم نه وایستل شول، لوټ شول، دولت خپل حاکمیت په ساحه کې له منځه له لاسه ورکړه، که هغه نه بعد اشخاصو په لاس کې دا لویدلي اشخاصو بیا دا چاته ډالۍ کړي چې دا معلومات زه نه لرم. بلکې د موزیم د سابقهدار کارکوونکي په هغه باندې هېڅکله د موزیم نه داسې کار نه ده شوی چې یو سیاسي رهبر لا یو دولتي ارګانونو د موزیم اثر چاته ډالۍ ورکړي. اما کله چې موزیم کې جنگ واقع شو په هغه ساحه کې اثر لوټ شول، د اشخاصو لاسته چې ورغلي هغوی که دا حالت رامنځته شوي زه نه ردوم، اما د دولت په چوکاټ کې هېڅکله دا کار نه دی.
ښاغلی مسعودي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم وایي چې ځینې تاریخي آثار تخریب شول. څومره چې د بیا رغونې دپاره کار کړو، څومره فکر کوئ کار شوی دی په دې برخه کې چې بیا رغول شوي وي هغه آثار؟
متاسفانه په 2000 کال کې یو تعداد آثار چې دغه ساتنه خلاف د شریعت دوی ګاڼه حاکم نظام لوټ مات شول. دا پروژه پارچه دا اثر دی موږ سره شته ده. د 2003 کال نه موږ یو څه اثر دا بیا ورغول څه، ولی کارونه دومره زیات دي موږ ته تر مخ باندې چې هغه اساسي کارو ته موږ توجه کړي توجه کوو. نو دغه پارچه چې موږ سره شته دي، دا امید ده چې په راتلونکي هم بیا ورغو. د ما جامن زه فکر کوم تر اوسه پورې موږ درې سوه شپېته اثر بیا رغول دي. په راتلونکي به دا پروسې ته ادامه ورکړو څو چې دغه اساسي د برنامې په سره سم موږ په مخ ځو.
اساسي کارونه تاسو ویل خیر،
اساسي کارونه هدف دا و چې ملي موزیم خو مختلف شعبات دفترونه امکانات او وسایل او تجهیزات او دا شیان ټول له منځه تللي و. په موږ دا ټول دفترونه د صفري نقطې نه بیا شروع کړي دي. د دوی په تجهیز کې د اعضاو په دپاره زمینه مساعدول چې دوی مسلکي پوهه لوړه شي، بدغه به کارو کې زیات هغه شوی. نو زیاته برخه توجه د منګه د تعمیر بیا رغونې ته او د نندرونتونو د جوړول لپاره. تاسو باور وکړئ چې په ملي موزیم کې یو چوکۍ د ناستې لپاره وجود نه درلوده، ولی لیل الحمد اوس موزیم تجهیز شوی ده په کمپیوټر او په دې پیشرفته وسایل باندې. وسایل رامنځته شوي د الماریګانې نندرتونونه. هغه اثر چې پاتې و متاسفانه منګه ډېر اسناد د لاسه ورکړي دي. هغه د پاره اسناد سازي باندې کار شروع شوی ده، ډیر اساسي کار شروع شوی ده چې دا یو بنیادی علمي او مسلکي کار ده چې په منطقه کې ډیری موزیمونه دا امکانات نه لري. ولې درې کاله دوه نیم کاله مخکې دا پروسه موږ شروع کړې ده، او کله چې دا پروسه تکمیلېږي زه فکر کوم په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې لرو. نو هغه اثر چې مات شوی دي هغه هم په پلان کې لرو چې باید بیا ورغول شي. هغه پروسه پرسي موږ سره شته دي، دا هم اثر فرق لري. خاورین اثر ډیر مشکل ده، ممکن په ماین فیصدی بیا ورغول شي. د تیګ اثر د لرګي یو لاده مختلف اجناس اثر او یا شپته او یا اتیا نتا نوی سلنه دوی بیرته دی رغ بیا رغول امکانات شته.
بله مسعودی صاحب، په داسې حال کې چې موږ اوس پولیس لرو، شکر اردو لرو، ملي امنیت لرو، هر څه لرو، ولې اوس هم ویل کېږي مثلا په ځینو سیمو کې په غیر قانوني ډول او په غیر مسلکي ډول مثلا کیندنې کېږي، دې لپاره چې کېدای شي په دغه سیمه کې مثلا تاریخي آثار موجود وي؟ څومره دغه راپورونه تاسو ته ایده وایه که دا واقعیت لري، دا راپورونه چې اوس هم دغسې څه موجود وي؟
زه فکر کوم په ځینو مواردو کې په ځینو ځایونو کې چې امنیت وجود نه لري، دا په خپل سر کیندنې بیا هم جریان لري، شته دي، اما د پخوا په څیر لږ محدود شوي دي. د اطلاعات
کلتور
ولې نه د اندېښنې وړ دي؟ ما په نظر که یو اثر په هره برخه د افغانستان په هر ګوټ کې زینمنځه ځي، هغه
صحیح
تقریبا دوه نیم زره ساحې مخکې شناسایي شوي وي، د لرغونپېژندنې انسټیټیوټ په همکارۍ، د ځینو دوست هېوادو په همکارۍ سره. اما تاسو پوهېږئ چې د افغانستان لوشت لوشت خاوره تاریخي باستاني ساحې لري، دا د زرهاو نه زیات دي فرصت طلب اشخاص د دېنه استفاده کوي. د ما په نظر د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د قانون د ساتنې د قانون په اساس سره دا د افغانستان د ملت د ټولو خلکو دنده ده، نه یوازې امنیتي ارګانو په څنګ کې باید ودرېږي. دا اثر پرې نه دي چې په خپل سر کې
ولنه
دا د دولت هم په جریان کې دی. د دې لپاره یو خاص د پولیس د 012 قطعې په نامه سره رامنځته شوی دا چې په ځینو ولایتو کې تاریخي آبدي د لرغونې ساحې د هغوی د پوښښ لاندې دي، او ایجابیي چې زیات توجه وشي. زه فکر کوم موږ هره لرغونې ساحه، هره تاریخي آبده او هر موزیم د پولیسو په واسطه د هغه باندې باید سړی ونه درو. دا د افغانستان د خلکو مسؤلیت ده چې آګاهي پوهنه پوهه باید ورکړل شي، چې دوی خپله د خپل تاریخي میراث وګڼي، د هغې په ساتنه کې د دولتي ارګانو سره دوی خپل
مننه مسعودي صاحب. فقط یوه وروستۍ پوښتنه او ډېر لنډ ځواب غواړم، ځکه دا چې تاسو نندارتونونه جوړ کړي، دې عاید متمن ترلاسه شوی، عاید څه شوی یو، او بل داسې تاسو ورځې په جریان کې څو کسه مثلا د موزیم لیدو ته راځي، آیا د دې لپاره داسې د تبلیغاتي پروګرامونه هم شوي په رسنیو کې چې خلک راشي موزیم وګوري، لیدنه ورنه وکړي، ټکټ واخلي، که څنګه؟
ډېره مننه. هغه لرغونې نندارتون څه کې افغانستان نه بهر منګه جوړ کړی دی، هغه نه عاید ترلاسه شوی دی. زه فکر کوم نږدې 200 میلیون افغانۍ عاید هغه د دولتي بودجې ته مستقیما انتقال شوی دی. ملي موزیم ټکټ لري، رسنیو هم په دې برخه کې موږ سره ډېره لویه همکاري کړې، همکاري کوي.
خو داس کوم اعلان مدن
اعلان همیشه شوی دی، ملي تلویزیون همیشه مرکې شوی دی، د شخصي خصوصي تلویزیونونو سره، د اخبار او جرایدو او روزنامو سره دا کار شوی دی. د دوی د همکاري په واسطه سره موږ زیات لیدونکي لرو. موږ کله هر کال لیدونکي تیر کال سره پرتله کړو، دغه کې یو زیات لیدونکي زیاتوالی موږ احساسولی شو. یعنې د ورځې 100 نفره، 100 نفره، 200 نفره، 300 نفره راځي، چې د کال لیدونکي کېدای شي د 25 زره تر 10 زره په شاوخوا کې موږ لیدونکي لرو، چې دا هم په سر د هغه کې افغانستان د ملي موزیم په مرکز د ښار کې پروت نه دی، د ښار نه وتلي حاشیه کې پروت دی. په دغه مشکلات، اقتصادي مشکلات چې خلک لري، ترانسپورتي مشکلات چې لري، دا برخه کې زه فکر کوم خلک نشه ملامت ولای. ځوان نسل ډیره مینه لري، ځوانان خصوصا محصلینو د مکتب زده کوونکي د منګه زیاتره لیدون